السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو درنو اوریدونکو او هیوادوالو خپل کورنۍ عزیزانو او دوستانو ته د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم او د خبرونې ته مو هرکلای کوم. په دې اوسه ته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خلمړی پام کړی خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته دوام ورکوي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول ډان ټیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. ټیمی وایي دا د سیاست وخت نه بلکې د ماشوم د ژغورنې وخت دی. له زرو زیاتې ورځې شوې چې ښوونځیو ته د افغان نجونو د تلو مخه نیول شوې ده. له دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله اکس پاڼه خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي نو لازمه ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده او تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځیو ته نه ځي. خو له هغه مهاله تر زرو ډېرې ورځې واوښتې او د نړیوالو او افغانانو له غوښتنو سره سره داسې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ارادې ښکارندویوي. د ایران د بهرنیو چارو سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبري اژانس د راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د جنګ ځپلي وضعیت په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې متقابلې همکاري لا زیاتې شي. د یمن حوثیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي بریدونه کړي دي. د حوثیانو ویان یحیا سری ویلي دي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ. خو معلومه نه ده چې آیا د امریکا جنگي بیړۍ هم لګېدلې ده که نه. له دې څو ساعته مخکې د برتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتي ادارې په یمن کې د المخا د جنوب په 40 مایلۍ کې یوې کشتۍ ته نږدې د 214 خبر ورکړ او ویل بیړۍ او عملی خوندي دي او خپلې لارې ته دوام ورکوي. ایران پلوه حوثیانو چې صنعا او د یمن ډېره برخه یې په ولکه کې دي له تیر نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو لسګونه حملې کړي او ادعا کوي چې د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ کوي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی دی. د دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر اټکل ښیي چې د یکشنبې په ورځ 80 نښتې شوي دي. د دفتر د ارزونې له مخې روسیې د ورځې په اوږدو کې خپل یرغلیز عملیات زیات کړي او هڅه کوي اوکراینی پوځي قطې له خپلو ځایونو وباسي. د راپور پر بنسټ دا عملیات تر ډېره په پوکروفسک سیمه کې زیات شوي دي. د هغه سیمه ده چې روسي پوځیانو کې د ډېر پرمختګ هڅه کوي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په خپله وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
څومره معلومات چې زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی. اوس
د اختر اړوند نور مطالب هم لرو. په نورو موضوعاتو کې وباورئ چې په کندهار کې لا هم سوداګر په لارو کوڅو کې ګرځي.
دریو څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي دا کم پکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه وس بیا یو ور د پرسه پاله کې
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په رفح کې په پوځي عملیاتو کې د وقفې پریکړې د اسرایلو په کابینه کې اختلاف راوستی. په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود په رښتیا پیکه شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د پداسیال کې د چې سعودي عربستان او ډیرو نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړیو. د طالبانو د حکومت لوی مشر مله هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جمعات کې خپل اختری زوینه کې لخلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي. پاینه حال کې یو شمیر افغانان چې نن اختر کړی وایي سګنې اختر د تیرو کلونو پرتله سوړ او اکثره خلک د قربانیو او اختریزو جامو او میوو د اخیستو توان نه لري. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
پلازمینه کابل افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ دا سیمهال چې سعودي عربستان او ډیرای نور اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت د افریقا د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو د خبرګونونو سره هم ملوه. خو د دوی مشر مله هبت الله خونزاده نن د کندهار په عیدګاه جمعات کې د اختر لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړی. هغه په خپل دی اختری زوینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په نظام کې د نن او بهر د اختلافونو خلاف دی ان کې په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې د نن یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف نه وړ په یو ورځ چې ټول ماته متفق شي ما دې د منصب لري کی ما ظلم دي کی. زه په دې خوشاله یم په دې نه یم خوشاله چې دې پابس کې اختلاف وي تفرقه وي.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او د غشان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودې. تازه د جون په 15مه په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپله اکس پاڼه لیکلي وه چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبدا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو کې کده دې لپاره یو ښه مقتدر رهبری شورا وای کېدای سي دا تشه ډکسي. خو د طالب اوسنۍ او افغانۍ چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړی ورځ کړي د خپل اختر پاړه څه وای. د کابل ښار یو اوسیدونکي سید عظیم آزادی رادیو ته وویل
نه سبا واسوال کې کاروبار هیڅ نشته دي پیسې نشته دي اختر تجلیلول ډېر مشکل کار دی. جمعه ته تل معلومات مې کړی دي نور هغه مخکنه کولی ما په غاړه کې دي وړو وړي موږ په مشکل باندې برابر وو دختر خو یو اجباري
کار دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي.
دا د دولس بجې د سهار موږ اخترې چیم نه دي کړي چیم نشته یو تم نه کیږي نو کرای کور کې خپل کور هم نشته د اقتصاد مې خراب دی او یو ورور مې د هغه مرکوټې دی دا کله خالتي او شپرش خط کې نه اندازه په خاطر به سخت شي اوس هم نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ د جون په 14مه په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک انمانځي د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 2.1 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې لکه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن سوي په دغه هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سوي او عام خلک هم له دې عمله شکایت لري.
و موریدل چنن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ دا او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په دې مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې له اختلاف څخه ډډه وکړي. د هغه د څرګندونو د پوښتنې راولاړې کړي دي چې آیا د طالبانو په لیکو کې په رښتیا اختلاف شته؟ په دې اړه مې د شنونکي او خبریال میرویس افغان نظر وپوښت.
د طالبانو د مشر وروستۍ وینا پر اختلافاتو باندې ذکر اترخه چې تر ډیره بریده پوری په طالبانو کې اوس اختلافات علني سوي دي، یعنی طالبان د شذو د کار او د جنو د مکاتبو په تړاو او همدارس د نړیوالي ټولنې سره د اړیکو په تړاو باندې په واضح ډول پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي. یو برخه هغه طالبان دي چې د په قطر کې اوسېدل او مشري اوس ملا برادر په غاړه اخیسته ده، هغوی د شذو د تعلیم په حق کې ځانونه غني او وایي چې د نړیوالو ټولنې سره باید په یو حدودو کې وچلیږو چې هغه شریعت ته هم ځان ونه رسوي او حدود ولري. بل برخه د کندهار شیخان دي چې هغوی شذو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او تر ډیره بریده پوری توندلارې ډله بلل کیږي. نو دا اختلاف اوس دې ستیج ته رسېدلې دی چې ملا برادر او یو تعداد مخور طالبان اغوی په کندهار ته هم نه دی، یعنی په یو باندې باندې لبیت نه انکار کوي یا بغاوت کوي، یا تاسو ورته ویلای چې د اختلاف د پکې ترڅنګ بل یو ټکی دا ورته استعمالولای شو مشت دی وکه نه فرمانی کوي.
لویدی زورا سنیو او شنونکو د طالبانو په مشرتابه کې د پکتیا او کندهار او تونلاریو د پیغام منزلاریو داسې تقسیماتم کړی دي، له دې نظره طالبان ویشل دي؟
بلې هو بالکل. څومره معلومات زه په طالبانو باندې لرم پر دې کې ویش راغلی دی او دا ویش ډیر صریح دی اوس، یعنی کې پرون زماله یو طالب مشر سره خبرې کېدل چې هغه به په لوړ احتمال باندې دا وایي چې موږ نسره ټیکیجو، یعنی نسره پاتیجو نسره ټینګیجو په دغه باندې باندې لکه دا اوس تی موجود یو. دا خبرې په خو به هر تنه راوتلې، اوس دا خبرې رسنی زیسوي دي، اوس دا خبرې راوځي دی په واځ خپل خبرې کوي دی یو بل خلاف. نو هو یو خود حقانیانو شبکه ده چې هغه د پکتیا لوري تر دې ربري د پوری کاوري او اوس د هیبت الله دلیه د کندهار شیخانو دغه تجربه کړې ده چې ځواکمن وسلوال کسان ځانته نږدې کې د بیلګې په توګه په خوا دی شیخ سراج الدین احکانی ته وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربري د پوری وخت ورته ورکوي. په خوا دی د ملي امنیت رئیس ته ډیر وخت نه ورکاو، اوس تر دې ربري د پوری وخت ورته ورکوي. نو د دې کوشش دا ده چې د خلک له دوی سره پاتې شي، خو دا غډاله سی په یو شکل باندې اصلاح طلب ورته ویلای شو، یا هغه ډله چې د شذو د تعلیم او د ځینو کارونو په حق دي هغه ډله بیا دا کوشش کوي چې دا خلک له ځانه سره وساتي. تر دې ربري د طالبانو اوس په دې پوښتنه دي په دغه پالیسي کې روان دي، ممکن نه ده چې د حکومت کې دوام وکړي.
مګر افغان صاحب په د اورسته او دریو کلونو کې او حتی له هغه مخکې کله چې دوی د نړیوالو ځواکونو د پخواني دولت پر ضد جګړه کوله، تل د طالبانو په لیکو کې یو بې ساري اتحاد لیدل شوی، او تر اوسه پورې هم د دې اتحاد د ماتېدو کومې نښې لکتر لګ نه ښکاریږي. کومه مسله ده چې دوی دومره نږدې او متحد سره ساتي؟
ګوري، طالبان په عقیدوي ډول باندې په هر خلکو ته د افغانستان ولس ته یو دي، اما چې کله خبره د واکس ولا طالب اوسې وډاله نه ده پاته، طالب اوس د یو حکومت بڼه لري، یو حکومت دی پوره هیواد یې په لاس کې دی، او په طالبانو کې پوی کسان په دې باندې پوی دي چې په دغه وړه په دغه شکل د دوی حکومت دوام نشي کولای، د حکومت عمر به لاندې وي، دغه خواږه چې دوی ته ورکول کیږي، دغه 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 ژوند د اسایش او سهولتونه چې دوی لري دا یې له لاسه وځي. نو ځکه دی دا ټینګار کوي چې نور موږ ته پکار دي تر دې ربریده پوری په اسانه لار باندې، یعنی په نرمه او غوره لار باندې له نړیوالې ټولنې او له افغانانو سره وچلیږو. نو اختلافات اوس د واک پر سر دي، کدی دغه ډله چې اصلاح طلب ورته ویلای شو هغه کوشش دا کوي چې ګواکي حکومت یې دوام وکړي، حکومت یې وشت پاتې شي او واک یې وچلیږي.
ډېر زیاته مننه. او کلاند ډېر لاند په پای کې راته وایست چې دا اتحاد با څومره دوام وکي؟
دا اتحاد به دوام کوي، ځکه بیا هم هماغه خبره ده چې تر ډیره بریده پوری هوښیار طالب مشران په دې پوی دي چې ګواکي کچیر ته اصلاحات را نسی نو بعد لاغه به د دې حکومت د دوی د لاس وځي، یا به اصلاحات راځي او یا اصلاحات دا معنی چې د کندهار توندلارې ډله به له توندلاریتوب نه تیریږي، او که دا رانیسي د دوی ترمنځ به دا داړه دومره غټیږي چې پر دوو ډلو به ویشل کېږي او ډېر امکان دا لري چې اصلاح طلب یې په واک کې پاتې شي او توندلارې ترې ووځي.
د چارو شنونکی او خبریال میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راپورونه وایي چې پاکستانی طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراسانی پرون په یو بیان کې ویل چې اوربند به د جون پر 18مه، 18مه او 19مه ورځ وي. دا درې ورځې په پاکستان او په افغانستان کې د اختر ورځې دي. په دې اړه د نور بحث لپاره د شپې باندې ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټک په استودیو کې را سره ده. خټک صاحب، خبرونه تخرغ لست د ټي ټي پی د دې اعلان یو ناڅاپه د دې اعلان الات څه ده چې لخپلې خوا په یو ورخیز ډول جګړې بندوي؟
تکل سیب لکه څنګه چې تاسو وی دا نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړی ده، او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ٹی ٹی پی هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي، خو نن کما حمله زمونږ نه ده تر سترګو شوی، نو مطلب دا دی چې دغه اوربند خو پزې دي. سو پوری چې د علت خبره ده، نو په دې تیر وختونو کې ٹی ٹی پی داسې کارونه راخستی چې اغي وای چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فائدہ باندې کوو، نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکنونه ډله ګرځول شي، دا اغي د خلکو په زړونو کې ځانته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، دا غي همدردی اخستل چلګه دی وای چې مونږ خو امن خوخو. نو زما خیال چې په ظاهر د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې دی اوربند اعلان کړی دی.
او خټک صاحب، په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حملو تم ډیر زور ورکړی او په پاکستان او په د مخسن د خیبر پختونخوا په سیمو کې.
بالکل، د ټي ټي پی خاص کر په کوم چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې پاغي کې یو خدا قبایلی سیمې دي، جنوبي او شمالي وزیرستان دی، بیا دې سره لګیدلی ولسوالۍ لکه ډیر اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانک شو، په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري، دا حمله ډیره زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو غاړه چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي سو کسان مړ شوي، تازه په خده غوا، نو دا حمله د دې ډیره زیاتې شوې پرې تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه کم موده کې ډیره زیاتې شوې دي.
د پاکستان حکومت یا پاوز تر اوسه پورې د ٹی ٹی پی د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونې ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس به بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پاوز لخوا مونږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دی.
نو د دې علت څه دی؟ بے اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدون په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو، بیا بل هم اوربند کو. خو دا وار چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا، نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه وي روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم خبرې نه دي کړي، او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت امدغه یو علت چې دی په اغي باندې هیڅ سره دی عمل نه دی ظاهر کړي، او اغي د اوربند کولو یا نه کولو باره کې هیڅ نه دی ویلي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې په دې خبرونه کې خبرې را سره کولې، او زمونږ موضوع پر دې باندې و چې ولې او څنګه او په کوم شرایطو یا تر کوم شرایطو لاندې پاکستانی طالبانو یا ورخیز اوربند اعلان کړی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، په خاص ډول د منځنی ختیځ مسایلو ته. راپورونه وایي چې د رفح په عملیاتو کې د وقفې پریکړه د اسرایلو په کابینه کې د اختلاف سبب شوې ده. رویټرز خبری آژانس خبر ورکوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د وقفې پریکړه ورته د منلو نه ده. د غزې د جګړې پر سر دا اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په غزه کې د جګړې نه میاشتې پوره شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
یو اسرائیلی چارواکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د دغه هیواد صدر اعظم د غزې په رفح سیمه کې د جنگي عملیاتو د تاکتیکي وقفې لپاره د پوز پر پریکړه سخته نیوکه وکړه. د رسمي سرچینې د یکشنبې په ورځ وویل کله چې بنیامین نتانیاهو د پوز له پریکړې خبر شو چې تاکتیکي وقفه وکړي، خپل پوځي وزیر ته ورغی او په ښکاره یې هغه ته وویل چې دا پریکړه ورته د منلو نه ده. رویټرز خبری آژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په غزې ترنګه کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو خبرداریو په منځ کې د پوز د پریکړې په باب د ښاغلي نتانیاهو غبرګون د اسرائیل په حاکم نظام کې د اختلاف او کړکیچ ښکارندوی کوي. د اسرائیل پوز د یکشنبې په سهار اعلان وکړ چې د غزې په جنوب کې په رفح ښار کې د محاربوي عملیاتو یو ورځنۍ تاکتیکي وقفه د غزې ترنګ ته د ډیرو بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکوي. پوز اعلان وکړ چې وقفه به هر ورځ د سهار په 8 بجو پیل او د ماښام تر 6 بجو دوام وکوي. د دې تاکتیکي وقفې د پایته رسیدو لپاره نیټه نه ده اعلان شوې. د پوز د دې پریکړې له اعلان سره د ملي امنیت وزیر او د شیعرخي يهودي واکمنۍ غورزنګ مشر ایتامار بن ګویر مخالفت کړی او ویلي دي چې هر هغه چا چې په رفح کې د اوربند پریکړه کړي شیطان او احمق دی. ښاغلی بن ګویر زیاته کړي دا ډول پریکړه په حکومتي غونډه کې مطرح شوې نه ده او یوازې به د دوی د مرشوبلو د زیاتېدو سبب شي. د شخړه د غزې د جګړې پر سر چې نه میاشتې وسی د ائتلاف د غړیو او پوسټرمنز د کارکیش ورستای مورید دی. د اسرائیل د هیوادنی اتحاد ګوند پر مشر بنی ګانس سربیره چې چیرونه یې دغه هیواد له جنگي کابینې استعفا وکړه، دغه منځلاري ګوند دوه نور وزیرانو ګادي انسکوت او هیلی تروپر هم له حکومت څخه د استعفا لیک صدر اعظم ته لیږلی دی. د غراس په جنوب کې د اسرائیل د اردو قماندان له خپل دندې استعفا کړې ده. له بلې خوا د بنیامین نتانیاهو د حکومت شي اړخو متحدو وزیرانو چې له ائتلافي کابینې څخه د بنی ګانس او د هغه د متحدانو له وتلو وروسته پیاوړي شوي، یو ځل بیا ګواښ کړی چې د اوربان پلان د پلي کېدو په صورت کې به ائتلافي حکومت ړنګ کړي. د اوربان لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره د غزې د جګړې د پای ته رسولو موافقه لا هم لیرې ښکاري. رویټرز خبری آژانس وایي که څه هم نظر پوښتنې شي چې د اسرائیل اکثریت د حماس د له منځه وړلو لپاره د حکومت د هدف ملاتړ کوي، خو د تیرې میاشتې له نیمایي راهیسې د حماس لخوا د شاوخوا 140 یرغمل شویو کسانو د راخلاصولو لپاره د کافي اقداماتو د نه کولو له امله د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه روان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان ماشومان د ژوند له ډیرو زیاتو ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه زما همکارې عابدې سپوږمۍ یو راپور برابر کړی چې یو لنډه برخه یې تاسو ته وړاندې کوم.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړې چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤل دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند له ګواښ سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی. نوموړي زیاته کړې
یو میلیارد ساعتونه پر اختیا هم ډیر درسي ساعتونه مولا سور کړی. زه دې هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې له دې محدودیت اغېزمن شوي دي او د غمجنو نجونو لیدل ډیر خوشنونکي دي. موږ ته تعلیم په اړه خبرې کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زه نه همیاشت کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزلې.
قدر من اوریدونکو، د مکمل راپور به نن د ازادي راډیو د شپې په 9 بجو خبرونه کې ووري. خو اوس ورځو خپل نور مطالبه ته. په کندهار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي کله یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی او خلک په تکلیف کړی دي. خو سوالګر وایي چې د بې وزلۍ له کبله اړ دي چې سوال وکړي او خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
خرتا غرمان اسم د اسکول د اپیتا کومه یی چن پس تامی مجبوریت پدا وسایل ساتل کیږي.
د کندهار شهر اوسیدونکو زرینه د سړک پر سر ناست د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو تلاش غزبی او سوالګری کوي. زرینه وای خاوندې د هیروینو متاد یو بیکار کور تناستي دا ل مجبوریت د اولادونو لوږه په سر اخستیا او دا غوی د مړول لپاره سوالګری کوي.
برته خاوند لره ما خاوند میروینې د ورور داغه چیرې مرغه میډه را سوا خیر اسوي سي داغه کښنی یمونه می د دوه تر څو وردا نو خاص د کی چیز ما پر لري اخیسې د داسره چاکته می چنه ولې ده.
ګلالی بلاغه میرمن چې د کندهار شهر مرکزی څلور لاري شهیدانو چوکی ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي. دا وای په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزي لعمل ارده چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
ام د ګټو د وټ د نلرن خپل عیال ما عیال تیرا وړي زه خپل ساتم وارس نلرن سرپرست نلرن خپل عیال خپل ساتم.
که ته هم په کندهار کې د سوالګرو کرشمیر معلوم ندی خو په دې ورستوي کې د بخوا په برتله په شهر کې د سوالګرو شمیر څو برابر اسوي چې ډیره برخه ماشومان او شزې دي. د کندهار وسیدونکو وایي په شهر کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیره شزې او ماشومان دي او د دوکانونو هوټلونو او د شهر په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د شهر ټول کړي او هغوی ته دایمي د کار او مرستې زمینه برابر کړي.
نو محمد ظریف دی درې او څلور سره پسې او دولت باید دا سره مرسته وکړي. دا کم په کران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه وس بیا یو ور د پر سپاله کې خلک په تکلیف کړي یو د ورځې یو نه لاس ورته ولاړ یو خلک مجبور دي خامخایو شی بور کوي کغه خپل مریړي کې یو شی وار کې خدي چایو زی بل راس ودری.
زمانم سړي کلا دي ولا په خوا د پروسه د دولت سره خښه ونه چې د پکیرانی څه سره کم کړل انو وس بیا ولا زیاتوی پر جامپو پر دګی باندې د پکیران بیا د سينو دولت خوم دا خوې شي چې د پکیران څه سره کم کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم واخلو خو غوی له ازادي رادیو سره خبرو کولو ته حاضر نسول. مخکې د دې ادارې مسولینو ویلي و چې دوی په کندهار کې تر 2000 ډیر سوالګرو ته میاشتانه معاش او مرسته ټاکلې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې په 15 دقیقه اونیز بحث کې به په دې اړه بحثونه واوري چې آیا په افغانستان کې د اختر د لمانځنې دود پیکه شوی. خو له هغه مخکې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د ګروپی پړاو په نننیو سیالیو کې بنگلاديش نیپال او سریلانکا بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې. دغه سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار وختي پیل شوې وي د بنگلاديش لوبډلې د 22 منډو په توپیر نیپال ته او سریلانکا د 3 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړې. د یادو سیالیو تر پایل وروسته په ډی ګروپ کې تر سویلي افریقا وروسته بنگلاديش دویم مقام خپل کړ او دا تو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه. په ګروپی پړاو کې یوازې دوه سیالۍ پاتې دي چې لومړۍ به نن د نیوزیلند او پی ان جی ترمنځ سر شي او دویمه به سبا سه شنبه د کابل پر وخت سهار 5 بجې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ پیل شي. که څه هم دا تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان لومړني دوه سیالان هندوستان او استرالیا لوړاندې معلوم ول خو دریم سیالي بنگلاديش تر بیگانه او سیالي وروسته معلوم شو. د جون په شلمه نیټه به افغانستان لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کړي. بیا د جون میاشتې په 23 نیټه د استرالیا او افغانستان سیالي ده او د دې پړاو په وروستۍ لوبه کې به افغان لوبډله له بنگلاديش سره د جون په 25 نیټه سیالي وکړي. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې نیمه پایلوبه ولوبوي او ګټونکي لوبډلې به بیا د جون په 29 نیټه پایلوبه ترسره کړي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو 15 دقیقې بس شېبه وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د دې مخکې د یونیسف اجرایه مشرې کاترین رسل په یو بیان کې پر طالبانو غږ کړی و چې سمدستي ټولو ماشومانو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي که غواړو چې هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي، نو پکار ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو د بندنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ایران چمتو دی له خپلو ګاونډیانو سره د هغو ننګونو په اورولو کې مرسته وکړي چې ورسره مخامخ دي. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې علي باقری کنی پرون له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو او همداراز د غزې د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د یمن حوثی اغیانو پرون اعلان وکړ چې په سره سمندرګي او عرب سمندرګي کې پر دوو ملکي کشتیو چې د امریکا له جنگي بیړۍ سره یو ځای وي حمله کړې دي. د حوثی اغیانو ویاند ویلي چې د ملیشیا ډلې د امریکا پر دې بیړیو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله برید وکړ او د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي روسیې پر اوکراین حملو ته زور ورکړی. دفتر پرون په خپله ماښامنۍ ارزونه کې د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او وی ویل چې د یکشنبې په ورځ 8 نښتې شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې اونیز به هستمو په سلامونو هر کله کو هغه کسانو چې لوی اختر دی یکشنبه ورځ پیل کړي د اختر دویم ورځ دی ورته مبارک وي. هغه کسانو چې نن دوشنبه پیل کړي د اختر لومړی ورځ دی ورته نیکمرغه وي. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د تیرو کلونو پر تل ولې د اخترونو د لمانځنې په بڼه کې بدلونونه راغلي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر پر موسیقي بندیز لګولی. خلک اتڼونو او کنسرتونو ته نور پرېږدي. د ژیرې د خرایلو او اوږدو ویښتانو مخالف دي او حتی د خلکو په نورو شخصي مسایلو هم کار لري. د طالبانو وسلولو په ځینو مواردو کې هغه ټوکمر او طنز کوونکي هم نیولي چې په ځینو محافلو کې به یې خلک خندول. پخوا به په اخترونو کې خلکو ډول ډول میلې کولې، سندرې به وي، سندریز پروګرامونه به وو، اتڼونه به وه، خو اوس په افغانستان کې پر موسیقي، نڅا او نورو خوښیو بندیز دی. خلک هم اړ دي چې یا په پټه سندرې واوري یا هم په خاموشۍ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. په ټولنیزو شبکو کې هم د خلکو د لمانځنې د کمرنګه بڼې تصویر له ورایه ښکاري چې د دوی د داخلي نړۍ روایت انځوروي. 25 دقیقې بحث کې مو میلمانه دي لیکواله او مدني فعاله اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنونکی فهیم سادات چې په څو شیبو کې به میلمانه سره وصل سي. د تاسو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو دې هم د لوی اختر شیبې ښکلې وي. په پیل کې تاسو ته راځو میرمن امیل، په افغانستان کې د نږدې کلونو پر تله د اخترونو په لمانځلو کې څه تغییرات تاسو ګورئ؟
مننه کوم. لومړی تاته سلام او اختر مبارک درنو اوریدونکو قدرمنو میلمنو ته. په سر کې وایم چې اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې وګیشته نه د غاړې تاویزونه. پخوانی اختر او اوس اختر واقعا ځمکه او تر اسمان فرق کړی دی. هغه وخت یو بېشانه خوشحالي، ماشومان، ځوانان، مشران، هر څوک چې به مرور و وخت پاکستان سره دا پریکړه کړې چې تر هغه به مخکې زه ورته ځم او زه به یې په خلا کړم. دی کې څومره لوی حکمت دی په دې اختر کې، څومره لوی برکت دی، څومره محبت دی. افغانان څومره خوشحالي ګانې به شانه چې وتلي دی سبا ورځ دپاره چې اختر کې ده. ماشومان یو رقم، یو دنیا خوشحالي، ځوانان بل ډول، مینان بل ډول، ورکړي جنکې بل ډول، مشران بل ډول، کشران بل ډول، څوک چې فاتحه درلوده بیا د هغوی احترام دپاره بل رواجونه، او هر یو یې ډېر په ښه شان یعنی تېرېدل. دا اختر دومره ښایسته مذهبي جشن د افغانانو چې زما یادېږي اوس وکن ډېر ورته ارمان کوم. او نن چې پرون راهیسې زه متوجه شوې یم چې هر چاته چې ګوري دغه د خوښۍ نښې په سترګو په مخ کې لیدل کېږي. دومره سرګردانه لالهانده په غمونو کې ډوب چې حیران پاتې کېږي. چې پرون چې د ښار نه تېرېدم انسانان ټول خپه خپه وو، داسې د زړه زور یې نه و، خوشحالي خو اصلا درک نه و. چې تا به فکر کړی و چې دا انسانان به څومره خوشحاله وي، دا خو د دوی حق ده چې دې ورځ کې خوشحالي وکړي. اما ته باور وکړه چې ټول لالهانه سرګردانه قرضدار اختر نه مخکې هر څوک په دې یو بل په دروازه ولاړ و چې په ما ته پیسې قرض راکړه، زه ماشومان ته جامې وکړم، زه مې اختر داسې تېر کړم. مګر څوک یې ولري چې یو بل ته ورکړي. متاسفانه اوس وضعیت داسې راغلی چې بیکاري، فقر، بېوزلي، یعنی سر اثر دا باید اعتراف وکړو چې په درې نفرو کې یو نفر خیرات ته ناست دی او په سلو کړاوونو کې خپل مخ خپل دغه ژوند پر مخ وړي. خبره دلته ده چې زه چې راتلم داسې یم فکر وکړو، زه پرون د کابل نه تر پکتیا پورې چې راتلم په دې لارو کې هغه کسان چې قربانۍ دپاره څاروي اخیسته څومره بېچاره همداسې مات زړه باندې، همداسې د چا خبره په دې زغرده او په خوشحالۍ او په هغه باندې نه و، فقط په دې یو حالت یې سړی احساسو چې داسې ډېر د خوشحالۍ احساس یې نه کوو، چې په څه رقم په زړه زور باندې د قدم اخیسته. ما فکر وکړو چې پرون دغه موټران هم خپه ښکارېده، انسانان هم خپه ښکارېده، ځمکه، آسمان، سړکونه، هر طرف ته چې ما کتل یعنی زه په خپله هم خفه وم. او د دې خفګان مې چې لیده د دې په علتونو پوهېدم چې دغه درې کاله پرله پسې وزګارتیا، بېچارګي، بېوزلي، یو اختر دپاره خو ټول که هر څوک د خپل وسې په اندازه به یو څه کوو، کور صفایي به میرمنو کوو، ونډه به اخیسته، خو د خپل میلمنو د راتلو دپاره به یې تیاریانې نیوو، بس جامې به یې جوړوو ماشومانو دپاره. ماشومان خو هېڅ دلیل نه مني چې اوس نشته یا نه کېږي، نشم کولی، هغه خدا نه مني. هغه وایي ما ته باید جامې، ځکه اختر خو د ماشومانو دی، په اصل کې هغه ته خو هېڅ څوم ته ویلی نه شي. او هغه پلار چې هېڅ نه شي اخیستی ورته څومره سخته تېره شوه.
بله، په افغانستان کې د دغو ستونزو بوج پر میرمنو د نورو په نسبت فکر کوم زیات دی. بهار صاحب، تاسو د ځوانانو نړیوال مرکز مشري لري، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ځوانانو سره په تماس کې یاست، دوی اخترونه په پردیسي کې څنګه لمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علي بخون غختای په نامه په لومړي سر کې جناب صالح صاحب، تاسو میرمنو ته او د هیواد دننه بهر ټولو افغانانو ته د اختر مبارکي او ما په دې هیله چې اختر په خاتو کې پیل کړی وي. سالي صاحب، په بهر کې افغانان لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نړۍ په ګډ ګډ کې پرون هاونن افغانانو په خورا ولولو سره خپل اختر ولمانځه، سره له دې چې د پردیسۍ اختر ستونزمن وي او له هیواد څخه لرې وي. د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې افغانان خپلې ټولنې لري او مسجدونه لري او هلته ځي اختر لمانځي خپلو ماشومانو سره، خپلو کورنیو سره. او اختر د هیواد د خپلو کې یو ځل سره راټولېږي او ټول افغانان یو ځل راځي سره لدې چې هیواد اختر د بهر کې اخترونه سره ډېر زیات متفاوته ده. خو بیا هم اخترونه د ټولو خوښیو سره لمانځي او د الله تعالی دغه چې د وړوکی لوی اختر ته دغه ستر نعمت په خپلو ولولو سره لمانځي او د خپل د یووالي اظهار پکې کوي.
بل یو له هغو ځوانانو چې په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروي فهیم سادات دی. سادات صاحب، افغان کورنۍ چې له وطنه مسافر شوي په اخترونو کې څه احساس کوي کله چې په بردیسي کې اختر هغسې نسي لمانځلی لکه په وطن کې چې لمانځئ، خصوصا هغه افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه کډوالۍ ته مجبوره شوي؟
مننه رحم په خپل وار سره تاسو ته او تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته او راغلو مېلمنو ته اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ښه اختر مو کل کړی وي. زما په اند لومړی توپیر او تر ټولو لوی توپیر خو دا دی چې په اسلامي نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې او بیا په دې غربي نړۍ کې د اختر فرق لري. د اختر هغه کلنې فرق لري تر ډېره کچه پورې دلته اختر حس کېږي. خو هغه چې په وطن کې مثال اختر وي، رخصتۍ وي او خلک په کوم شکل اختر لمانځي، دلته نه لمانځل کېږي. دویمه مسله دا ده چې تر ډېره کچه دغه د وطن نه لريوالی او دغه مسافري په خپله د اختر هغه خوشحالي کمی. او دریمه مسله زما په اند دا چې دغه کم واټن چې د فامیلونو په منځ کې راغلی دی، هر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د وطن نه جلا شوي دي حتما د وطن په د فامیل یو برخه په وطن کې پاتې ده، یو برخه دلته اوسېږي. نو دغه جدایي د فامیلونو په خپل باعث کېږي چې هغه د اختر خوشحالي تقریبا هغه افغان پکې جوت وي چې ګواکې یو فامیل دی نیم شوی دی، نیم دلته دی نیم هلته دی، نو دغه جلاتوب یو څه بنده زوری. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زما په آن د اختر کمرنګه کوي، د اختر خوشحالي کچه کمی او تر ډېره حده پورې په عینه اختر کې د خفغان وجه هم کېږي چې دغه ټول مسایل ذهن ته راځي او په یو ډول باندې د اختر په هغه منځلو باندې خپل تاثیرات اچوي.
ډېر مننه. اوږې جانې، که اخترونو کې ځوانان اتڼ نسي کولی، موسیقي نه وي، کنسرتونه نه وي، نور محافل نه وي، بالاخره به کال په کال د اخترونو په لمانځنه کې څه فکر کوي چې دغسې تغیرات دوام کوي؟
څنګه چې دا حالات دوام وکړي او اوس هم چې زه وینم اول کار نه په دوام کال کې پیکر شو، بیا اوس خو بالکل په دې حالت کې او دې نه چې بهتر کېږي. دغه افغانان دا خو مستحق د دغسې یو حالت نه دي. واقعا افغانان یعنی څه ووایم چې د طوفانونو په زانګو کې راولو شوي بیچاره او هر بې وطنه په دی په وطن کې ځورولی یعنی د درد ځای دی چې مونږ یو مناسب غذا نه لرو، یو د چا خبره یو سالم تفریح نه لرو. انسان خو دې شیانو ته بیخي ضرورت لري او بیا دغه دغه جنسونه خو یا مسلمانان دپاره دومره د قدر وړ دی، دومره خوښي راوړي دوی ته، دومره ښه حکمتونه په کې دي چې نه باید ښه استفادې وشي. پخوا یادېږي مې دغه مېرمنې خصوصا هغه ورکړې نجونې چې بیا د خپل خېښان کړ چې تورسن سهار پرې شپې په دې نکري کې بنګړې اچولو، ښایسته جامې به دوی کولې رنګارنګ او بیا تر سهاره پورې ټپې به ویلې. زما یادېږي زموږ په مشرقي کې دوی دغه مشرقي ښځې چې اوس هم دا دومره خوند کوي که نه. دا خو د افغانانو هغه احساسات پکې سایکل شوي، تصویر شوي او هر ټپه چې د اختر په مناسبت فکر کوم نه یوازې اختر بلکې د ژوند په هر لپاره چې دی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړي دا د بیا په اندازه ارزښت لري. دا هر دانه او زه دا ته وایم چې زیاتره عرفي صاحب ویل چې پښتنې میرمنې البته په مجموع کې د ټول اقوامو میرمنې شاعرانې دي، په دې چې دغه لنډۍ جتوي مال دی دا کاکړې غاړې تر ښځو ویلې دي. که چیرې ته غواړې خو ځینې لنډۍ چې د اختر دپاره ویل کېږي کتی لازم بولی چې زه یو څو دانې خو وایم.
مهرباني وکړئ یو څه ځای ته هم که تغییر ورکړئ، ځکه چې آواز قطع وصل راځي، که غوږی کاروي غوږی ایسته کوي ممکن آواز ورسره سم سي وابه برو درنه.
اوس سم ده؟
اوس یو څه سم سو مهرباني.
که زه ووزم سم شو لک؟
یو څه سم سو.
یو څه سم شو. نو کله چې اختر راته د اختر په درشل کې به میرمنو دا ویل چې پیزوانه خان د خوشحالیږه، سبا اختر دی په سرو شونډو به دې وړمه، اختر خو لویه خوشحالي دی چې زړونه اخلي د عمرونو پیوندونه، ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه، خاوند ژر تر ژر اختر کړي چې د مینو سره وشي دیدنونه. همداسې اختر په وخت د ګلو راغی زما نازک زړګي نخیږي فریادونه. اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور اشنا به ما په خلا کوینه، اختر ته ډیره خوشحالیږم زما د یار واده اختر دې را بشینه، اختر چې تیر شي بیا به راشي دا د ځوانۍ عمر خو بیرته نه راځینه، اختر به بیا په وطن راشي خاورو ته تللي خلک بیرته نه راځینه. او داسې نور ډېر لنډیګانې دي په زرګونو چې اختر ته ویل شوي دي، او د افغانانو هغه حقیقي احساسات پکې انځور شوي دي، او دا سینه په سینه د ډېرو کلونو را په دی خوا د یو ځای نه بل ځای ته لکه کوچانو غوندې را کوچل شوي دي. نو افغانان داسې ښه میلې درلودلې، ځوانان څومره هیلې امیدونه درلودې چې سبا ته اختر راځي په بیړه سره، دوی به څونه زړه ته خوشحالي ځان ته ساتلې وو چې یو بل سره به یې تقسیموو، یو بل سره به لمانځو. اما متاسفانه هغه رنګ اوس اخیستل شوی، زه په دې ډېر ځورېږم، زه په دې ډېر خفه یم.
بلې مننه. بس په دې هیله چې دا خفګان په خوشحالي سره بدل سي. د اوریجن په خبرو کې یوه جالبه موضوع دا و چې افغانان د طوفانونو په زنګو کې را لوی سوي دي. بهر صاحب، تاسو د ځوانانو ټولنه لري، بیلابیلو هیوادونو کې ځوانانو سره په تماس کې اصل، له بهر ځوانان څه کولی سي په دې خاطر چې په افغانستان کې دننه د دوی خپل خپلوان اخترونه په شاندار توګه ولمنځي؟
سلامت اوسئ. بنداله چې یو خبره کوم چې باید موږ تل هیله من اوسیږو سره له دې چې ستونزې ډېرې زیاتې لرو په هیواد کې، او دا ده چې زموږ ډېر افغانان په تېره ځوان کدرونه له هیواده بهر کړه وکوله، دوی ډېر زیات رول لري د خپلو کورنیو دوستانو په وده کې. دی کولی شي چې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې بې وزلي فقر زیات ده، دی کولی شي خپل دوستانو سره کورنیو سره او همدارس ګاونډیو سره خپل سره همکاري وکړي. اوس هم د بهر میشتو افغانانو څوک چې په بهر کې دي د خپلې همکارۍ او مرستې ترسره کوي، د خپل وسره څوک چې څومره وسه لري هغه خپله مرسته ترسره کوي، او د خپلو فامیلونو لپاره، کورنیو لپاره، اړوند د نورو دوستانو لپاره، ځکه چې افغانستان یو اقتصادي ستونزو څخه د تیرېدو په درشل کې ده، او دا باید لا زیاتې شي او لا منظمې شي، سره له دې چې په نورو وختونو کې همکاري کوي افغانان په بیړنیو حالاتو کې، د دې تر څنګ د اخترونو کې او په نورو ورځو کې هم د خپل تنده ترسره کوي، د خپل وسلو سره خپل همکاري کوي. صالح صاحب محترم، نو دوی بیت دغه حاصل پراخی کی او بلداله چې اختر چې ده سره د دې چې یو کمرنګي دام ده په خو به اختر خلکورون ته تګوراتک ډیر زیاتو د نوی ډیجیټلایزیشن سره پرامن سکیدو سره دغه لړۍ کمرنګ شو ځکه اکثره وخت کې مبارکیانی او د دې وخته نور د اخترو تګراتک دا د ټلیفون لارې یا د نورو ټولنیزو رسنیو لارې تر سره کیږي نو په بهر کې مشت افغانان ټولنې اوبد په دې برخه کې خپل پوره ونډه ادا کی سره لدې چې کوم افغانان چې بهر کې اوسېږي هغه خپل هڅه کړې ده او افغانان سره خپل همکاري د خپل وسره تر سره کوي خو په ټوله کې تاسو معلوم ده چې زمونږ په میلیونونو افغانان د فقر لاندې ژوند کوي نو په دې اړه یو منظم میکانیزم ته اړتیا لیدل کیږي چې په دې برخه کې دا کار سره تر سره شي او دا کار سره وشي نو بیا بل خبره دا ده چې بیت موږ نه هیلم نه اوسېږو سره لټول شان سره موږ بد هیله من اوسېږو افغانان که په هر حالاتو کې افغانان په تیرو سلویختو کلونو کې دی پردیسی دا سخت مزه سکلی چې هغه دا ده چې دردونکي چې مهاجرتونه هم کړی دي په ټولو ډېره هیوادونو ته په ایران پاکستان اوس مهال اروپایي هیوادونو ته نورو ته او چې ټولو کې ستونزمن کار هم دا ده که څوک افغانان که په بهر کې امکانات هم زیات ولري او هر څه وسایل ورته مهیا یې خو چې کورنۍ سره نه وي هیواد کې نه وي واقعا دا بیا ستونزمن ده په دې هیله چې افغانان یو ځل بیا سره په یو ټغل سره راټول شي د خپلو کورنیو په میلیونو او په ګران هیواد افغانستان کې اختر جشن اول مانځي او اخترونه په خورا شاندار مراسمو کې لکه په خوا بچي تر سره کېدل په ټولو سیمو کې ولایتونو کې او په اکثریت ولایتونو کې ځنګړي میلی وي تر سره شي
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې د 25 دقیقې بحث آزادي رادیو نه اوري په دې بحث کې مو ملمانه دي لیکوال او مدني فعال اوږی امیل د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او د چارو شنون کوي فهیم سادات سادات صاحب تاسو تر اوسه فکر کوي چې آیا په افغانستان کې روانې بیوزلۍ د خوشیو پر محافلو سیوري غړولې کې فکر کوي چې نور مسایل هم په افغانستان کې نن روان دي چې دغه محافل کمرنګ کړي
زه فکر کوم چې لمړی عامل به د هیواد کې د اقتصادي وضعیت مسله وي د خلکو اقتصاد په ځانګړي ډول باندې متاثر شوی دی د دې وروستیو سیاسي تحولاتو له وجې څخه نو دې پورې د خلکو هغه توانمندي د اخترې زکرونو په حق باندې فټه کړې ده او طبي خبره ده چې کله په فامیل کې مثلا یو پلار وظیفه ونه لري او یو عاید ونه لري مثلا د قربانۍ وسینې د نوي کالو وسینې د تاګ راتګ وسینې نو دا په یو شکل باندې د اختر کمرنګ کوي نو زما په نظر باندې لومړی عامل به په هیوا کې اقتصادي مسله وي دویمه مسله هم د اوسنی وضعیت په کتو سره د طالبانو بعضي ټولنیز محدودیتونه چې دی غوره کړی دي هغه هم پر یو حد پورې خلک متاثر کړی دي او د بعضي کرونو جرأت ایه د خلکو هغه پر خلک ډیر محتاط دي زه نه خکې د بعضو کورونو لپاره دوستانو ته اشاره وکړه او دریمه مسله زما په ان باندې په انجنونو باندې او په خوځو باندې چې په افغانستان کې کم محدودیتونه راغلي دي دا هم پر دې راکچا پورې د اختر د کمرنګۍ باندې تاثیر لري او لکه چې په افغانستان کې نه تنها په افغانستان کې ټول دنیا کې 50% د ټولنې برخه خزی دي او خزی فیران یو داسې ذهني حالت کې دي چې مایوس دي د دغه شته محدودیتونو د وجنه. نو دا درې عامل فکر کوم په مجموع کې په افغانستان کې د اختر د کمرنګ کېدو
بل اسادت سب د طالبان ځینی مشران په ځینی مواردو کې سعودي عربستان د اسلامي هوادونو د بیلګې په توګه یادوي. کله چې هلته د کنسرتونو موسیقي او خوشیو مایفلونه ور یادوي بیرته لخپل دری څخه ترشاکی جوړوي چې سعودي عربستان دینی اصول بشپړ نه لري. آیا ته څه فکر کوې چې د طالبانو هر څه ولي له نور اسلامي هوادونو متفاوت دي؟
په دې کې شک نشته چې سعودی تر ډیره حده پورې اوس اقتصاد او د غرب سره نږدېوالی دغه په د سیاستونو په او په تراس کې دی، او تر ډیره حده پورې په دې وروستیو کې ډیر هغه محدودیتونه چې هلته وو هغه ورو د منځ ځي او یو نوه هغه غربي مډرنایزیشن طرف ته دوی په حرکت باندې دي. دا به هم ستونزمنه وي چې سړی ووایي چې دغه کارونه ټول صحیح دي، ولې هغو او دغو د ملک سیاسي منافع چې کومې دي هغو هغې ته په کتو سره فعلاً اقدامات کوي. خو په بل شکل کې بیا په افغانستان کې مونږ یو تقریبا یو ځانګړی مسیر خپل اختیار کړی دی، او هر هغه مسائل چې د طالبانو د دې نه د سیاسي د لحاظ او د دې په فکر د مذهبي د لحاظ صحیح دي، هغه د کړنې تر سره کې چې تر ډیره حدا پورې زما په آن په اوسني شرایطو کې ډیر اسلامي هیوادونه دا کار نه کوي او د دې سره هم آن دي او همغږي هم نه دي. نو تقریبا مونږ ویلی شو چې فعلاً مونږ په افغانستان کې د طالبان خپل یو انټرپریټیشن لري د اسلامي ارزښتونو د اسلامي مسایلو، او چې دا تقریبا د نور اسلامي هیوادونو سره په توپیر کې دي، او حتی کله کله په ټکر کې هم دي. په ځانګړي ډول مثلا د انجونو د مکتب مخنیوی دا یو مسله ده چې هیڅ اسلامي هیواد د هیڅ نوع اسلامي بحث پر روشنه کې د صحیح عمل نه دی ویلې، او طالبان بیا هم په دې خپل کار باندې ټینګار کوي. نو موږ یو څه فیرند لپاره په توپیر کې یو د اسلامي د نور اسلامي نړیوالو د کړنو په برخه کې.
بل میرمن عامل تاسو مخ کې د نهیلی یو ستونزو بیوازلی او نور مسایلو یادونه وکړه. په افغانستان کې یو مایوس او نهیلی انسان ته سړی څنګه هیله ورکولی شي؟ بل په افغانستان کې تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، د نهیلی او د بیوزلی او د محدودیتونو. یو نهیلی انسان ته په افغانستان کې دا مهال سړی هیله څنګه ورکولی شي؟
د چا خبره وي په خبرو خو دردونه نه جوړېږي، او په هوا کې محالونه نه جوړېږي. زه دا درته وایم چې هغه چې هېڅ امکانات نه لري او لارې ورته تړل شوي دي، ته باور وکړه چې د اختر په درشل کې هغه معلمینو چې په ډېر ستونزمن حالت کې دغونه اجازه یې درلوده چې د هېواد ماشومانو دپاره د دې جوګه شي چې لاړ شي درس ورکړي، هغه نیو ژوند د شمو ته رڼاوي وبخښي، او د تیارو څلور خپل هغه د علم پوهې رڼا یې ساتلې وه. غواړي غوښته چې هما خوا ته په مزل کې ادامه ورکړي، دغه مزل ترسره کړي. نو هغوی ته ماشونه یې کم کړه، اعلان یې وکړه چې ستاسو ماش چې 2000 ویل تاسو 5000. نو د هر چا کور خو د مکتب سره نه دی، د هر چا کور خو نږدې نه دی، خو هغه کرایه ورکوي، هغه د ژوند د مختوړلو دپاره تل کړاوونو سره هغه بیچاره لاسو ګریوانه ده. هغه ماش به څه وکړي؟ ته باور وکړه سلګونو معلمین مې چې ولیدې وي، هغوی فکر مونږ فکر کوو چې دا خبره هغه ښځو دپاره دی، هغه کسان چې په اداراتو کې کار کوو هغوی ته دغه 5000 حواله کوي. او زه مکتوب راغی چې هغه ټول کسان چې ډاکټران دي معلمین دي هغه څه ځایونه کې چې دوی اوس هم په کارونو کې مصروف دي، هغوی د پاره دا کار دا اعلان وشو. نو څه فکر وکړه چې هر ورځ د پاس نه همدا مونږ چې اوس زه تجارتي فعالیتونه کوم د میرمن دپاره مثلا مالیه په مونږ خد پورې او هره لحظه کې زمونږ دپاره دغه محدودیتونه لا پسې ژوند لا پسې تنګیږي. نو ته وایې هغه څوک چې په رواني حالاتو اخته دی هغه ته مونږ څه ویلی شو؟
مننه ژوندی اوسئ. د بحث وخت په ختمېدو دی. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و لیکوال او مدني فعال اوژې امیل، د ځوانانو نړیوال مرکز مشر ذبیح الله بهار او